شپږ بجې دی د ازادي راډیو روانه خبری مجلې کې زه فریده هوټ سیفی لخپل همکارانو سره درته سلام ویم. او ری چې افغان چارواکي وایي د هغو افغانانو په اړه چې د ایران سرحدي ځواکونو په ډزو وشتلي او یا یې هم ټپیان کړي دي جدي څېړنه کوي. په پاکستان کې بعد انتخاباتو مسله هم راواخلو. په پاکستان کې نن پارلماني او د ولایتي اسمبلو انتخاباتو ته رای ورکول پای ته ورسېدل. نور راپورونه هم شته خو د مطالبو تر بشپړې معرفې د مخه خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران سره پر پوله د افغانانو د وژنې مسله په جدیت سره څېړي. د نورستان چارواکي وایي چې په وانټوایګل ولسوالۍ کې نن د استخباراتو یو مسؤل د ماین په چاودنه کې ووژل سو. په پاکستان کې انتخاباتي مرکزونه وتړل سول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران سره پر پوله د افغانانو د وژنې مسأله په جدیت سره څېړي. د دې وزارت یو ویان سیامک هیروین آزادی رادیو ته ویل چې د دې مسلې د څېړنې لپاره یو هیئت سیمې ته لیږلې دی. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د مالی وزارت په افغانستان کې د نړیوال بانک له مسؤلانو سره د 55 میلیون ډالرو مرستې نوی تړون لاسلیک کړ. د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال وویل چې د نړیوال بانک دغه نوې مرسته به هم د مهارت لوړولو پر یوې پروژې ولګیږي.
ډیر خوشاله یم چې یو ځل بیا نړیوال بانک سره د یو ډیر مهم پروژې لپاره چې هغه د افغانستان د مهارتونو د پروژې دوم پړاو د تمویل لاسلیک ته چې ارزښت یې 55 میلیونه ډالر بلایا وځه پرسته ده.
شغل زاخل ولوی چې دغه انکشافي تړونونه به له 2014 میلادي کال وروسته هم له نړیوالو سره دوام وکړي. د امریکا او افغانستان کمیسون دویمه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه چې د دوه هیوادونو ترمنځ د تیر کال د می میاشتې د لاسلیک سوي ستراتیژیک تړون پر عملي کېدو په کې خبري وسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز د افغانستان د سولې له پروسې، انتخاباتو او انتقال د پروسې له شتر سره کېدو د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. د نورستان چارواکي وایي چې په وانټوایګل ولسوالۍ کې نن د استخباراتو یو مسؤل د ماین په چاودنه کې ووژل سو. د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال زکریا نن آزادی رادیو ته ویل چې د وانټوایګل ولسوالۍ د ملي امنیت د امیر پرمرستیال انجینر شریف الله هغه وخت چاودنه وسوه چې له کور څخه دفتر ته روان وو. بلخو د کندز پوهنتون د دوو محصلانو مړي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت په الیابت ولسوالۍ کې لادرکه سوي وموندل سول. د کندز پوهنتون رئیس عبدالقدوس ظریفي وایي چې دغه محصلین د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو. اخو په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو لسګونو محصلانو نن د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه او د هغو وکیلانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه چې په اداري فساد کې لاس لري. په پاکستان کې انتخاباتي مرکزونه وتړل سول. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د رای ورکولو موده د یو ساعت لپاره وغځوله چې دغه موده نیم ساعت مخکې پای ته ورسېده. د سختریزو وسلوالو له ګواښونو او مرګونو حملو سره سره په انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات و. د انتخاباتو یو ګډونوال نظام الدین د ازادي رادیو له خبریال سره په دې اړه وویل
دا څه به کوم د زنانه ورته هغه د پاره د سهار د جماعتونو په اړه کې اعلانونه وشول چې زنانه به اوس نه کولای چې بچي هر کس په خاصه کې د خپل حق ستم کاندیدات چې هغه د پاره وټول کې.
پاکستانی طالبانو دغه انتخابات غندلی او غیر اسلامي بللې دي. دوی غواښ کړي و چې د انتخاباتو بهیر به ګډوډوي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر معمر ګولر وایي چې د سوریه پولی ته نږدې په یو شارګوټي کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې 14 کسان وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان دي. د ترکیه رسمي خبری اژانس اناتولیا د ګولر له قوله راپور ورکړی چې یو چاودنه د ریحانیه شارګوټي د شروالي د دفتر مخې ته سوي ده. د ویلي چې بل چاودنه د دې شارګوټي د پوسټي دفتر مخې ته سوي ده. لڅرګندنه ده چې چاودنې چا کړی دي. ایران د سری میاشتې اداره وایي چې د دغه هیواد په جنوب کې نن یوې زلزلې یو ماشوم مړ، ګڼ کسان ژوبل کړل او زیات زیانونه یې واړول. د امریکا د جیولوژي د سروې اداره وایي چې د ریشتر په کچه د 6.2 درجې زلزلې مرکز د میناب شارګوټي د جنوب ختیځ په 85 کیلومتره کې وو. د ایران د سری میاشتې ادارې دولتي رسنیو ته ویلي چې په 6 کلیو کې زلزلې 400 کورونه په سختۍ سره زیانمن کړي دي. د روسیې یو چارواکی وی په دې اختلافات ست چې د سوریې د سولې په پروسه کې څوک د ګډون حق لري. دوی ویل چې دا مسله د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو لپاره حاصله خند سره مخامخ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف د سې شمې پر ورځ اعلان وکړ چې واشنگټن او مسکو به د سوریې په اړه یو نړیوال کانفرنس تنظیم کړي. دوی هیله څرګند کړي و چې دا کانفرنس به په همدې میاشت کې وسی. لویدیزو او روسي خبري اژانسونو د یو چارواکي له قوله چې نومینه د اخی سلسله خو د کيري او لاوروف په غونډه کې حاضر و راپور ورکړی چې ویلي دي د میتر پای پوری د کوم نړیوال کانفرنس جوړیدل ناممکن دي. او د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک محاکمنن بیا په قاهره کې پیل سو خو ورسته د جون تر اتمې نیټې پورې وزنډیده. پر مبارک تور پورې دی چې په قاهره کې د 2011 میلادي کال د اعتراض کوونکو په وژلو کې لاس درلود. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د قاهره په وسنډه کې شاوخوا 3000 امنیتي افسرانو د پولیسو په اکاډمۍ کې د جوړ شوي محکمې امنیت نیولې وو. مبارک او د وخت د کورنۍ چارو وزیر حبیب العدلی په جون میاشت کې محکوم او د عمری بند سزا ورته واورول سو. خو په جنوري که د مصر ستره محکمې د دوی د استناف غوښتنه ومنله او د دوی د بیا محاکمه کېدو امر یې وکړ. اوس نیمه مبارک د 2011 میلادي کال تر 13 ورځنی پاتسون ورسته له واک څخه لری سو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې چې زه فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره وړاندې کوم او ری چې افغان چارواکي وایي د هغو افغانانو په اړه چې د ایران سرحدي ځواکونو په ډزو وشتلی یا هم ټپیان کړی دي جدي څېړنه کوي. د کابل ښار د بیلابیلو پوهنتونونو لسکونو محصلینو او د ځوانانو د ټولنو غړو په کابل کې مظاهره وکړه او د ولسی جرګې له غړو او وزیرانو یې وغوښتل چې خلکو ته روښانه اسناد وړاندې کړي.
د وکیل تور پر وزیر باندې د روښانه شي ملت ته، د وزیر تور پر وکیل باندې هم ملت ته اسناد سره روښانه شي. د هیواد په ملي مسایلو باندې دوی بحث وکړي.
په پاکستان کې د رایو مرکزونه وټړل شول. دا به هم باورې چې په پاکستان کې انتخابات به د افغانستان او پاکستان د خلکو په ژوند څنګه اغیز وکړي. افغان چارواکي وایي له ایران سره په پوله د افغانانو د وژنې وروستۍ پیښه په جدیت سره څیړي او د دې مسلې د روښانتیا لپاره یې سیمې ته یو پلاوی هم لیږلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلان وایي که څه هم دوی د دې پیښې د دقیقې مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دي، خو په ملي شورا کې د فرا استازي دا پیښه یو لوی جنایت بللی او وایي چې حکومت ته پکار دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا مسله راجع کاندي. د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمې کې افغان چارواکو د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې د ایراني پوځیانو په ډزو کې 9 افغانان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. اسدالله لودین د موضوع جزئیات راوړي.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویل بیلا بیلو ډیپلوماټیکو لارو څخه د ایران او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه کې د پرونی پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال سیامک هروی وایي تر اوسه د پیښې دقیق جزئیات نه دي ورته معلوم.
افغانستان در جمهوری اسلامی ایران نظر به
ایران کې د افغانستان نمائندګي د بهرنیو چارو وزارت په لارښوونه دې موضوع ته رسیدګي کوي. دوی نن له ایراني چارواکو سره په مستقیم تماس کې دي چې د پیښې جزئیات معلوم کړي او افغان حکومت یې په اړه خپل عکس العمل وښیي. دغه مسأله د سو ډیپلوماټیکو سرچینو له لارې د سیړونو په حال کې ده.
ښاغلی هروی ویل د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمې ته یو پلاوی هم لیږلی چې خپل معلومات راټول او بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې پلاوي کې د فرا امنیتي مسؤلین او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي شامل دي. د فرا چارواکو تایید کړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې ایراني پوځیانو دغه وته پتلونکو افغانانو ډزې کړي. د فراد والی ویان عبدالرحمن ژوندۍ ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه لسیمې څخه نه ټپیان وروړل شوی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو دي. د افغانستان او ایران ترمن سرحدي سیمه کې بیا ځینو سرچینو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 9 افغانان وژل شوی او څه باندې 50 نور ټپیان دي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د هرات کوهسان ولسوالۍ ته په ایران کې 14 نه وژل شوی افغانان راوړل شول چې ایراني چارواکو یې هم وژنه تایید کړې. بل لورته په مشرانو جرګه کې د فرا استازي ګل احمد اعظمي وایي حکومت باید دغه مسأله په کابل کې د ایران سفیر او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په جدیت سره مطرح کړي. ښاغلی اعظمي وایي چې دا ډول پیښې د ایران او افغانستان اړیکو ته زیان رسوي او په افغان حکومت انتقاد کوي چې خپل لازم مسؤلیت نه دی ادا کړی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو وی پانه په یاد لري azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. په دې کې د افغانستان سیمی او نړۍ د بیلابیلو پیښو په اړه خبرونه او راپورونه وخت په وخت اوریدل شي او لوستل شي. د امریکا او افغانستان د کمیسیون دوهمه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیر کال د می په میاشت کې د لاسلیک شوي ستراتیژیک تړون په عملي کېدو خبري وکړي. په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز ګډون کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین له ښاغلي رسول سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دوحې کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. په دې اړه په مکې له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
د افغانستان او امریکا د دوه اړخیز کمیسون په دویم غونډه کې امریکایي چارواکو یو ځل بیا له 2014 کال وروسته په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ. د غونډې په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز وویل چې اکثره هغه موارد تطبیق شوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک همکاریو په تړون کې راغلي دي. نوموړي د امنیت د انتقال پروسې ته اشاره وکړه. ویل افغان ځواکونو د هیواد د 90% خلکو امنیت پر غاړه اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو ته د دفتر لپرانستلو ملاتړ کوي او د سولې خبرې باید د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو ترمنځ وي.
We reaffirm our support for an office in Doha for the purpose of negotiations between the High Peace Council.
موږ د سولې د عالی شورا او د طالبانو د چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په هدف یو ځل بیا په دوحه کې له دفتر پر خپل ملاتړ ټینګار کوو. د یوې نیکمرغۍ راتلونکي لپاره د افغانانو د هیلو ملاتړ کوو. یو داسې راتلونکي چې له دوی سره شایي پر مرسته کوونکو د اتکا پر ځای پر خپل پښو د درېدو پر لور د افغانستان انتقال او د خصوصي سکتور په مشرۍ پرمختګ باید کامیاب شي.
د افغانستان او امریکا دواړو هیڅ کمیسون د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک همکاریو د تړون لمخې چې تیر میلادي کال د می په میاشت کې لاسلیک شو رامنځته شوی دی. دغه تړون په کابل کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو حامد کرزی او بارک اوباما ترمنځ لاسلیک شوی و. دغه ګډ کمیسون وخت په وخت غونډې کوي تر څو د ستراتیژیک همکاریو د تړون پلي کېدل وڅاري. په کابل کې د دې کمیسون په دوهمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویل له امریکا سره د افغانستان ملګرتیا د دې هیواد او سیمې ثبات ته مهمه ده.
کله چې موږ د انتقال پروسه بشپړ کړو او د تحول د لسیزې پر لور ځو، زموږ ملګرتیا به د افغانستان او د سیمې د ثبات او د افغانانو د اعتماد لپاره یو اساسي فکتور وي. زموږ د ملګرتیا نتیجه باید سوله او امنیت او د افغانانو په ژوند کې له معنا ډک پرمختګ او موقع و اوسی.
د افغانستان او امریکا ګډ کمیسون په داس حال کې غونډه کوي چې د دوه هیوادونو چارواکي په دې اړه خبرې کوي تر څو د دوه هیوادونو ترمنځ یو امنیتي تړون هم رامنځته کړي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي په دې امنیتي تړون کې امریکا له افغانستان څخه 9 پوځي اډې غوښتي دي. په دې تړون تر اوسه 3 دور مذاکرات شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل خار د بیلابیلو پهنتونونو لسکونه محصلانو او د ځوانانو د ټولنو غړو نن د افغانستان د ملي شورا مخې ته یو سولې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ملي شورا او د کابینې له ځینو وزیرانو وغوښتل چې یو پر بل د لګیدلو تورونو په اړه ملت ته روښانه اسناد وړاندې کړي. دوی د غرض د هغو وکیلانو د نومونو افشا کولو غوښتل چې په وروستیو کې په فساد کې په لاس لرلو تورن شوي دي. قسیم سولملی په اړه معلومات راکوي.
وروسته لاغې چې د مالی وزیر د ملي شورا ځینې غړي په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل، لسکونه کسانو د شنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د کابل ښار د بیلابیلو پوهنتونونو محصلان او د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو غړي پکښې وو، له ملي شورا د هغو وکیلانو د نمونه افشا کول وغوښتل چې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن سوي دي. ځینې له دې مظاهره کوونکو د غرض په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوله چې یو شمېر وزیران ولې تر څو ځله استیضا کول وروسته بیا هم د اعتماد رای ترلاسه لاسه کوي. څو تنه مظاهره کوونکو په دې اړه داسې وویل:
زما نو موبایل نوندې شته او زه دلته د یو آزاد ځوان په اسمه راغلی یم. د اداري فساد په وړاندې باندې موږ نن دغه لاریون د ولس حق په نوم لاندې سرته رسوو، چې په دې کې زموږ غوښتنې دغه دي چې د وکیل تور پر وزیر باندې د روښانه شي ملت ته، د وزیر تور پر وکیل باندې هم ملت ته د اسنادو سره روښانه شي، او دوی د دغه ناندریو پر ځای، د دغه معاملو په ځای باندې، د دغه فساد پر ځای باندې د هېواد په ملي مسایلو باندې دوی بحث وکړي.
عبدالرزاق ځواک یم، او دا لاریون موږ د هغه مفسدو وزیرانو، د هغه مفسدو وکیلانو چې په فساد کې ښکېل دي، د هغوی پر ضد باندې لاریون کړی دي. نو موږ هغه وکیلانو باندې وایي، ژغ ور باندې کوو چې تاسو د ولس نمایندګان یاست. ستاسو وظیفه دا ده چې تاسو د ولس د حقوقو څخه نمایندګي وکړئ، نه د رشوت خور وزیران څخه.
د کورونی چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ څه موده مخکې د ملي شورا له یو شمېر غړو شکایت وکړ او څرګند کړ چې د څلورو میاشتو په ترڅ کې د ته څه باندې 15,000 عریضې وړاندې کړې دي. د ولسي جرګې غړو له همدې امله تېر اونۍ د کورونی چارو وزیر خپلې استجوابي غونډې ته ورغوښتې، خو جنرال پتنګ پکې برخه ونه اخیسته. تر دې وروسته د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال هم ویل داسې اسناد لري چې شی په ملي شورا کې یوه وړه ډله د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او په ګمرکونو کې د خپلو کسانو د ګمارلو لپاره پر ده فشار راولي. د شنبه په ورځ د ولسي جرګې ځینو غړو بیا دا کار د ملي شورا د بدنام کولو لپاره یو توته او بلله، او د ولسي جرګې پر ادارې پلاوی غږ وکړ چې باید د مالیې له وزیر څخه د ده د څرګندونو په اړه وضاحت وغواړي. تېر اونۍ په مشرانو جرګې کې هم د مالیې د وزیر په وروستیو څرګندونو بحث وسو. ځینو سناتورانو خبرې تایید کړې او یو شمېر نورو رد کړې، او پریکړه وسوه چې د مالیې وزیر د خپلو څرګندونو د سپیناوي لپاره خپلې یوې غونډې ته ور وبولي. له دې وړاندې هم پر یو شمېر وکیلانو د فساد تورونه پورې سوي دي، خو تر اوسه قانوني مراجعو او یا هم خپل ولسي جرګې په دې څه اقدام نه دی کړی.
د ولسی جرګې د ودانۍ د باندې مظاهره وا، او د نن په ولسی جرګې کې هم بحثونه روان وو. د ولسی جرګې د ځینو غړو د پښمانه اله عمله د مالیه د وزیر استیزا تر سره نشوه. تیرونه د ولسی جرګې 40% غړو لاسلیکونه کړي وو چې د مالیه وزیر د استیزا شي. خو دوه ورځې وروسته یو شمیر وکیلانو د دوی امزاګانې بیرته اخیستې دي. د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې وکیلان دې په خپلو پریکړو کې له دقت څخه کار واخلي او په بیړنیو فیصلو دی د جرګې حیثیت ته زیان نه رسوي. خان محمد سیند په دې جرګې کې د نننیو بحثونو په اړه لنډ معلومات راکړي.
ولسی جرګې د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د وزیرانو د استیزا لپاره چې د جرګې غړي لاسلیک وکړي، حق نه لري چې موده وروسته په خپل لاسلیک پښیمانه شي. د تیر چهارشنبه په ورځ د جرګې د کورنۍ اصول له مخې 40% غړو په رسمي فورمو کې لاسلیکونه کړي وو چې د مالیه وزیر د استیزا شي. خو په دې ورځ ولیدل شول چې د یو شمېر وکیلانو د پښیمانۍ له امله د دې استیزا پریکړه ماته شوه. د جرګې ځینو غړو په دې کار انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې یو غړي رمضان بشردوست وویل:
از توپه یا دیلی کسی تلفون کرده امضایش پس گرفتم، تمام استیزا را به خاک یکسان میکنه.
له دوبه یا دیلی نکم وکیل تلفون کرده او خپل اصلیک برته اخیسته. دا کار د استیزا کار له خاورو سره خاوري کوي او د ټولو له عزت سره لوبي کوي.
د جرګې یو بل غړي صدیق احمد عثماني هم ورته نظر درلود.
توسط تلفون عرف جدید
دا نوی رواج پیل سو چې یو وکیل له بهر نه تلفون کوي چې زه له استیزا سره موافق یم او یا مخالف. دا کار قانوني نه دی او نور اجازه مه ورکوي. څوک چې د استیزا په فورم کې رسمي لاسلیک کوي، بیا په رسمي توګه بیرته واخلي.
د جرګې د اداري هیئت د معلوماتو له مخې یو لسو لاسلیک کوونکو وکیلانو خپل لاسلیکونه بیرته اخیستي، او دوه نورو له دوبۍ او هندوستان څخه ټلیفونونه کړي چې په خپل لاسلیک پښیمانه شوي دي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو له مخې که د جرګې 40% غړي رسمي پریکړه وکړي، یو وزیر استیزا کولی شي. څو ورځې مخکې ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا پریکړه هم د دې له امله ترسره نه کړه چې ځینې وکیلان د نوموړي د استیزا کولو له پریکړې لاس په سر شوي وو. ځینې وکیلانو په داسې حال کې د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخیلوال د استیزا کېدو هڅې کولې چې د تور لګولې چې د ملي شورا ځینې غړي په قاچاق او اداري فساد کې ښکېل دي. د جرګې ځینو غړو ویل یوه ورځ د یوه وزیر استیزا ته رسمي تصمیم نیول او دوه ورځې وروسته پریکړه ماتول له یوې خوا د وکیل او له بلې خوا د جرګې حیثیت ته زیان رسوي. د دې تودو بحثونو او انتقادونو وروسته پریکړه وشوه چې وروسته له دې باید د دې مسئلو مخه ونیول شي. ځینې کارپوهان وایي په اکثرو مواردو کې وکیلان د وزیرانو په اړه د پریکړې په سر له هغوی څخه امتیازات غواړي، خو کتون کې وای ل مسائل سره د ولسی جرګې دا رنګ چلند د خلکو په ذهنونو ناوړه اثر پرې باسي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي یو بل د خپلو فیصلو په اړه ملامتۍ، وزیران، وکیلان او بیا وکیلان وزیران ملامتۍ. په دې لړ کې د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د وکیل دوسیه چې د شرابو پر قاچاق تورن دی لوی څارنوالۍ ته استولې ده. د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال نن په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل چې دغه وکیل د خپل سیاسي پاسپورت څخه په ګټې اخیستو څو وارې له خارج نه افغانستان ته شراب انتقال کړي دي. ښاغلي زخیلوال ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه څو تنو وکیلانو په اړه اسناد او شواهد هم څارنوالۍ ته ورواستوي چې هېواد ته د وړو په قاچاق کې لاس لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د هلمند برېښنا د تیرو څو ورځو راهیسې پرې شوې ده. د هلمند برېښنا مسؤلان وایي که چېرته د سیمې خلک او وسلوال طالبان مرسته ونه کړي نو لښکرګاه ته د کجکي څخه برېښنا نشي رسولی. د کجکي خلک او همداشان خپله د هلمند ښاریان ډېر زیات د برېښنا د کموالي له امله له ستونزې سره مخامخ دي. د هلمند د څو تنو ښاریانو خبرې به واورو. د هلمند په هلمند کې مولبته د لشکرګاه د خاریانو خبرې مو واوریدې. په دې اړه مفصل راپور به واوري چې د هلمند خلک د برېښنا د نشټوالي له امله له څومره ستونزو سره مخامخ دي. البته د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ او همداشان د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم په دې اړه معلومات ترلاسه کولی شئ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې انتخاباتي مرکزونه وتړل شول. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د رای ورکولو موده د یو بل ساعت لپاره هم په ورستي ساعت کې وغځوله چې دغه موده تقریبا څلوېښت دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د سختدریزو وسلوالو له ګواښونو او مرګونو حملو سره سره په ټول پاکستان کې نن خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او راپورونه وایي چې ډېر خلکو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د انتخاباتي مرکزونو تر تړلو وروسته وروستي معلومات راکوي.
پاکستان کې د ملي انتخاباتو بهیر د ځینې سیاسي ګوندونو په احتجاج تشدد پیښو او د یو شمېر رای ورکوونکو په مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېد. د رای اچونې بهیر چې د سهار پر اتو بجو پیل شوی و له ځنډ پرته د مازیګر تر شپږو بجو روان و چې د تیر په نسبت زیات شمېر خلکو پکې رای واچولې. د انتخاباتو کمیسیون د تحریک انصاف ګوند، مسلم لیگ نون او یو شمېر نورو ګوندونو په غوښتنه د ټاکنو وخت چې د مازیګر پنځه بجې ټاکل شوی و تر شپږو بجو پورې وغځاوه. د دغه کمیسیون معاون اشتیاق احمد چې په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کوله که څه هم د رای ورکوونکو دقیقې فیصدۍ په باب څه ونه ویل خو په مجموع کې دغه شمېره د پخوانیو انتخاباتو په نسبت د پام وړ زیاته وبلله. د انتخاباتو په دوران کې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پر دفتر بمی چاودنه کې یولس تنه ووژل شول، بلخوا په مردان کې په یوه ورته پیښه کې درې تنه رای ورکوونکي ټپیان شوي دي. په کراچۍ کې د جماعت اسلامي مهاجر قومي غورزنګ او سنی تحریک انتخابات له درغلیو ډک بللی او بایکاټ یا پریکونی اعلان کړی. دغو ګوندونو پر متحده قومي تحریک ایم کیو ایم تور لګولی چې ډیری انتخاباتي مرکزونه یې په زور نیولي او د نورو ګوندونو غړي رای ورکولو ته نه پرېږدي. دغو ګوندونو د کراچۍ او حیدرآباد په ټولو حوزو کې د بایکاټ اعلان کړی او پر خپلو پلویانو یې غږ کړی چې رای دې نه اچوي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند هم د کراچۍ انتخابات له درغلیو ډک وبلل او د نتایجو له منلو یې انکار وکړ. بلخوا په بلوچستان کې د جمهوري وطن ګوند مسؤلینو هم له انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی او تورې پورې کړی چې د کوټې په ګډون په ډیری سیمو کې د دوی پلویان رای ورکولو ته نه دي پرېښول شوي. پاکستانیانو نن د ملي شورا یا قومي اسمبلی د 202 انتخابي څوکیو له جملې د 218 پیتهغو د څلورو صوبو د 1500 او قبایلی سیمو د 12 انتخابي څوکیو لپاره رائے واچولې. د ملي پارلمان د څلورو حوزو ټاکنې د کاندیدانو د مړینې یا خراب امنیتي وضعیت له وجې تر نامعلومې مودې ځنډول شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د کراچۍ له ځینې سیمو پرته په ټول پاکستان کې د رایه اچونې بهیر پای ته رسېدلی او ډاډ یې ورکړی چې نهایي نتایج به تر سبا سهار اعلان شي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پېښور.
د پاکستان په نننیو انتخاباتو کې ډیر ښځو هم ګډون کړی او حتی په قبایلي پښتنو سیمو کې ښځې هم دغه انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي. په سوابۍ کې بعد سو ښځو خبرې واورو.
زخر دی جمال آباد ته پیاده دی زه مار پاپ سي څوک نه اجزان څوک نه بلي زړی غریب يم پکې نه پوي زم بل ته نه ميزان سره درو
دی اوس ته ميري راغلي او درې قسم چې ميري تزين بیا کې نه وي
اه وا راغلي دی ري لړي راغلي.
السلام علیکم. نو ټول نمخ کې به زخپل تعارف کوم. زما نوم منزا امین دی. ز لیکچر يم زولوجي کې مانري ډیګري کالج کې. دلته اوس ډیوټي کوم په ګورنمنت مډل سکول جمال آباد درا کې او ایز ا پریزائیڈنگ آفیسر. ډیر زیات رشو پورا ورس کې بالکل مون نیوري دغه شوی او ډیر زیات مطلب دون اویرنس راغله دی په خوځو کې چې هر یو کس چې د ویل غواړي چې خپل حق چې دی د ووټ هغه ز پورا صحیح استعمال کوم.
درې دې کړی ما خود دن میرین دا او بوته له ګوري دا اوټ والے ورک ما شو مت جاړي ولاړه دا نه په یاد نه راغلی زمو خو کې خو ستړي شو ډیر زیات کار ولاړی.
په پاکستان کې مو د سو خوځو आवाज واوریدو چې په انتخاباتو کې ګډون کړی دی او رای ورکړی دی. دا چې دغه انتخابات په د افغانستان او بیا د پاکستان په حالاتو څنګه اثر کوي په دې اړه به هم واورو. یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې کچري د پاکستان پوځي حکومت د افغانستان په اړه د دې هیواد د نوي حکومت په سیاست کې مداخله ونه کړي، د افغانستان او پاکستان اړیکې به تر پخوا ښې شي. د چارو پوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې هغه کسان د واک په ګدۍ باندې کینی څو د آی اس آی ګټې خوندی وساتل شي. محمد عارف لودین په دې اړه لنډ راپور برابر کړی.
یو شمیر افغان کارپوهان هیله څرګندوي چې په پاکستان کې د نوي حکومت لاره منځ ته کېدو سره به د افغانستان په اړه د دې هیواد پالیسی یو څه نرم شي. د چارو د پوهانو په باور د پاکستان مشران غواړي د افغانستان په اړه په هر ډول پریکړو کې برخه ولري. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي کړیو تر ډیره هڅه کړې چې نواز شریف مسلم لیگ او د عمران خان ګوند تحریک انصاف ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب لاره پرانیزي. یو تن افغان کارپوه حاجي سید داوود هیله مند دی چې په دې ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند تر بریا وروسته به د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې ښې شي، خو بیا هم د دې ویرشته چې د پاکستان حکومت به د ملکی حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي چې نوی حکومت به هم د تیر حکومت پر پل پل کېږدي. حاجي سید داوود د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان نوی حکومت ته په افغانستان کې څلور مسلې مهمې دي.
دولت نو کې چهار مسلې افغانستان ته توجه میکرند. ازي کې د سال 2014
د پاکستان نوی دولت به د افغانستان څلور مسلې په پام کې نیسي. په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل، د سولې خبرې اترې او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي اډه. اساسي مسله دا ده چې په تیرو یولس کلونو کې پاکستان خپل اعتبار بایللی دی. اوس پاکستان د 1990 کلونو په حالت کې نه دی چې په افغانستان کې هر څه وکړی سي، خو د پاکستان نوی حکومت به په افغانستان کې د خپلو نظامیانو یو لاوډ سپیکر وي.
راپورونه
وایي په 1992 کال کې کله چې نواز شریف د پاکستان صدر اعظم وو، په افغانستان کې یې له مجاهدینو سره ډېره مرسته وکړه چې واک ته ورسیږي. تر ډېره عام افغانان نواز شریف ته د یو مشکوک سیاست مدار په سترګه ګوري او وایي چې د ده د واک په دوران کې افغان ملي اردو له منځه ولاړه. د پاکستان په انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو سربیره پیپل ګوند، مسلم لیگ، نواز، عوامي نېشنل او په بلوچستان کې ملت پالي ګوندونه د زیاتو څوکیو د لاسته راوړلو په تمه دي. د پاکستان د طالبانو تحریک په تیرو څو اونیو کې د مهاجرو پر قومي غورځنګ، پیپل ګوند، عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو ګوندونو بریدونه کړي. څو غړي یې ونه شي کړای په پارلمان کې کرسي ترلاسه کړي. د سیاسي چارو بل افغان کتونکي رشید وزیری وایي که په پاکستان کې هر څوک واک ته ورسیږي له پخوانه به یې له افغانستان سره اړیکې یو څه ښې وي. وزیری وایي چې نواز شریف د خپل سوداګرۍ په خاطر هم غواړي له افغانستان سره اړیکې ښې وساتي.
د خپل تجارت او خپل منافع د پاره هم د
اړتیا لري چې د افغانستان سره مناسبات اسانه وي، دغه څه د هند سره هم د افغانستان له لارې مدینه شرته او د افغانستان سره مخامخ د تجارت په مسله کې سیاست
په پاکستان کې تیر 15 کاله پیپل ګون په واک کې وو چې آصف علي زرداری او د هغه زوی بلاول بټو یې مشري کوي، چې په لومړي سر کې یې د افغانستان له حکومت سره اړیکې یو څه ښې وې خو په وروستیو کې خراب شوې. دا د پاکستان په 16 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکی حکومت بل حکومت ته د سولې په فضا کې لیږدول کیږي، خو دا انتخابات له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخ وو. محمد عارف لودین، ازادي رادیو، کابل.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی ازادي رادیو ته لیکي چې چرته نواز شریف ولسمشر شي نو افغانستان به بیا د بدبختی سره مخامخ شي. سید رحیم له غزنی څخه لیکي د پاکستان انتخابات به په افغانستان هیڅ کله اثر ونه کړي ځکه د پاکستان حکومت د فوج په لاس کې دی. او احمد الله لیکي پاکستان هیڅ کله د افغانانو خنغ وړي، په خیبر پښتونخوا کې هم د خلکو خنغ وړي، دا د پنجاب حکومت دی.